السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. محمد صادق نن پر خپله ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپلې کتنې عکسونه خپاره کړي دي. ښاغلی صادق چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر و، په روانه دسمبر میاشت کې وروسته له هغې یو ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي پر دنده وګمارل شو، چې په تېره سپتمبر میاشت کې لومړی وزیر شهباز شریف پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی له دندې ګوښه کړ. ښاغلی صادق لیکلي دي چې له طالب چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت تر څنګ پر یو لړ مسلو خبرې کړي، خو د خپلو خبرو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د خبری مجلې په ترڅ کې درته د دې موضوع تفصیل لرو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجری لمریزې پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع د وزیر روسي څرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یوه تلویزیوني مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي به د هند د لوټلو لپاره تګ راتګ کوه او د ده لپاره اتل نه دی. فطرت تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په یوه تون بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف د غیر مسؤلانه څرګندونې له تاریخي حقایقو د هغه بېخبري بولي. فطرت د پیغور په توګه دا هم ویلي چې پاکستان پر خپلو دفاعي توغندیو د محمود غزنوي نوم ایښی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان محمود غزنوي هغه مسلمان افغان بللی چې د سیمې له ټولو مظلومو او تر ګواښ لاندې ولسونو سره یې د ایماني مسؤلیت له مخې همدردي کوله. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. ترکیه وایي چې د سوریې باندې 2.5 لک وګړي په تیرو دوه اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي يرلي کایا نن په دې اړه د اناتولو دولتي خبري اجانس تر څرګندونه وکړي. ترکیه د بل هر هیواد پرتله ډیر سوری کډوال ته ځای ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو مخې د سوری شاوخوا 3 میلیونه وګړي اوس مهال په ترکیه کې دیره دي. د حیاتو تحریر شام په مشتری وسله والې ډلې د دسمبر په 8 د سوریې پلازمینه دمشق ته رنوتی او د بشار الاسد رژیم پرزولی دی، چې له دې سره په ترکیه، عراق او لبنان کې ډیر ګڼ شمېر سوری کډوال له ځمکنیو سرحدونو څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او روسي خبر هم دا چې د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینیس پکتور چې مخکې هم بندي وو د جاسوسۍ په تور په 14 کاله باندې محکوم کړی دی. د روسیې دولتي خبري اژانسونو نن راپور ورکړی چې سپکتور یو کال مخکې هم د بډو د ورکولو په قضیه کې په 3 کاله باندې محکوم شوی وو. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د محکمې قاضي پریکړه کړې چې نوموړی د دواړو جرمونو په خاطر په 15 کاله باندې محکوم کړي. د راپور له مخې سپکتور په 2021 کال کې مخکې له دې چې ونیول شي د سرطان پر ضد د روغتیایي تجهیزاتو د جوړولو د ویفا فابریکې د مراقبت د کمیټې د مشر په توګه کار کاوه. راپورونه زیاتوي د امریکایي وګړي د خپلې محکمې په لومړۍ دوسیه کې د روسیې د صدر اعظم د پخواني مرستیال سکرتر ته د بډو د ورکولو تور منلی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. او سم د خبری مجلې په ترڅ کې د خبریدونکو راپورونو نوملار. د افغانستان په نا دولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محرومي میرمنې وایي
ما مخکې وظیفه درلودله. د طالبان په راتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
دغو بندیزونو خپله پر افغانانو او په ځانګړې توګه پر ښځو څه اغېز کړی؟
ډېر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست وو خپل هغه بدې ورځې تېروي.
د پاکستان یو پلاوی کابل ته تللی دی. د چارو یو شمېر پوهانې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې ثبوت ګڼي.
افغان سیاست چې دی د اصل کې جنرالانو په لاس کې دی کنه. صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصیلات ته هغه به وزیر راځي، مګر تصمیمونه یا فیصلې کول د بو جنرالان کوي، مطلب کړي به وو شپ کوي.
او د لومړي ځل لپاره اسرائیل هم نه لچې د حماس مشر اسماعیل هانیه په ایران کې یو هدفي برید کې وژل دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټول کې تخراغ لې او سم راځو د خبری مجلې د سر راپورټ نن د دسمبر 23 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د خځو پر کار د طالبانو له بندیز د 2 کال پورې شول. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغیزمنې شوې د جدي اقتصادي ستونزو خبره کوي. دوی وایي د پریکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستان یې خپله میرمنې وي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی مخکې ویلي وو په افغانستان کې د خځو پر کار د طالبانو د حکومت د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالره زیان رسیدلی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز 2 کاله پوره شول، یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي ل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو لیلما چې په خبره یې څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو نه دولتي موسسه کې دنده درلوده. ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زه د څو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده را ناخیستل شوې ده په تیرو دوو کلونو کې چې لکه زونه کار اخیستل شوی. ډېری میرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګرۍ په توګه کار کوم. 50 سل افغانۍ یو څوک راکړي، باور وکړئ داسې سختې ورځې مې تېرې کړې. که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه. په ویخه الله صبر راکړی دی.
صبر خداوندګه چاره نه داشته.
د کندهار یو اوسیدونکو صدف چې دا هم 2 کال وړاندې په نه دولتي موسسو کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز لپاره کلو وروسته وزګار شوې د خپل ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پراتګ سره چې تقریبا 3-4 کال کېږي چې دا ډېر زیات اغېز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله، د طالبان پراتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شول نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23 د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګو. په فرمان کې ویل شوی وو که هر موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیر شمیر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د خزو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګند کړي وو. له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره د خزو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان خزي او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکال افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د خزو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د خزو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی. ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپګم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موردل چې نن د دسمبر په 23 په نادولتي موسسو کې د خزو د کار پر بندیز باندې 2 کاله پوره شول. دا چې دغه بندیزونو په تیرو 2 کلونو کې عملا د افغان خزو پر ژوند څاغیز کړی. په همدې اړوند نورو مسلو مې لږ وړاندې د خزو د فعالې نظیفې احمد شاهي نظر وپوښته.
د افغانستان آئندې ته زه بخښه ایرانیم چې زه سبا وشي، ځکه چې د معلومه خبره د هر یو پوهېږې واتوره شدې سپینه چې یو میرمنه چې تحصیل وکړي زده کړې ولري یا خپل ځان باندې حاکمیت ولري په هلې ځلې وکړي، هغه چې مور او پلار یا ورونه یا خاوند چې ورته پیسې ورکړي هغه په خپل لاس چې 1 روپۍ وګټي هغې ته یو ویاړ وي که نه. هغه میرمن چې کامیاب وي داغین لس اولادونه یا غیر سره ګیر چاپل کوم محل وي چاپل کی چجون کوي هغه هم سره کامیابی او پرمختګ تزي خو لبل مرغانو په یو مچ دودی هدف بسوي د دې دوه کال وشو چې په هغه ورځ باندې پنتونونه بند ک تر څنګه هغه میرمن چې په یو ان یا خارجي موسسو کې کار کول هغه باندې هم هغه د کار د فعالیتونو ور باندې بند ک ورځ په دې دوه سره د دې ټپ انسټیټیوټ هغه پنجونه باندې بند ک دوی سو وړي خو لیکن د افغانستان بدبختی سره مخامخ دي
دغه هدف خو تر اوسه معلوم نه دی په ظاهر دوی وایي چې دوی د شرایطو پر امنځ کول باندې غور کوي خو دغه درینیم کال وتل دوی د واکمنۍ لا هم شرایط معلوم نه دي څه اغیزې کړي دي عملا تاسو د افغانستان په ټولنه کې د دغو بندیزونو اغیزې څه ډول ارزوي څه اغیزې کړي خصوصا د ښځو په ژوند باندې
ډیر زیاته هغه میرمنې خوس مونږ سره چې مونږ همکاران درلودو یک کلاس ویلو په پانتون کې مونږ سره ډیر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست وو او اوس مهال هم وي خو هغه بیا وخت په تیریدو سره خپل هغه بدې ورځې تیروي خو ډیر زیات هغه میرمنې چې بې سرپرست وو د غیر قانوني مهاجرت ته مخه کوي خپل کور او کورنۍ زید نمبر ته چې پاکستان شو چې ایران شو اوس مهال ډیر زیات هغه میرمنې چې زه ګورم چې ما سره کانټکټ دي په قاچاقي لاره بس وایي موږ اوس له وطن چې چیرته زموږ اهمیت نه وي خو د طالبان هدف به دا وي چې مثلا موږ د شریعت له لارې مخته ځو کله په شریعت کې په اسلام کې ښځو ته د حق ورکړي چې د کار او د تعلیم اوس د افغانستان ولس خاموش دی په دې معنی نه چې کوم حاکمیت او دوی چایي بس هغوی اومني خو اوس نه لري چې د د دوی په مخه ودرېږي څوک نشته دوی سپورت کړي هر یو کورنۍ خپل ورځنی خرچې ته دوی حیران دي چې نارینه وي که ښځینه وي اوس په افغانستان داسې حالت سره مخامخ شي او د هغه کورنۍ چې نارینه هم کار کوي هغه هم حیرانه ده چې زه څه وکړم
د ښځو فعاله نظیفه احمد شاهی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي راډیو څلور وشتاته
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دی و پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره لیدل دي که څه هم دغه پاکستانی چارواکي کابل ته د خپل سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا بللې خو دواړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهانې په اړه ویشلي نظرونه لري دا چې دا نظرونه څه دي تفصیل به له فیروزي عزیزي نه واورو
پاکستان د طالبانو حکومت سره د اوږدې مودې ناندریو او اړیکو له ترنګلتیا وروسته افغانستان ته خپل یو پلاوی استولای دی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان نن سهشنبه د دسمبر په 31مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له یو پلاوی سره پروندو شمه نا وخت کابل ته رسیدلی او له ځینو طالب چارواکو سره یې کتلې دي صادق خان کابل ته د خپل سفر موخه په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو زیاتول او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ده په خبره د ورورګلۍ اړیکو پراختیا بللې ده د پاکستاني چارواکو وکه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراجالدین حقانی سره هم د لیدنې عکسونه خبر کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیز موضوعات وړاندې ورسره خبرې کړي دي د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په خپل ایکسپانه د یادې لیدنې د عکسونو په خبرولو سره دغه وزارت د سرپرست سراجالدین حقانی په حواله لیکلي چې نوموړي د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي او سیاسي ستونزو پر چټکو هڅو ټینګار کړی دی صادق خان د غشان په خپل ایکسپانه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره د لیدنې خبره کړې او ویلي دي چې له نوموړي سره هم د دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر پیاوړتیا او د سولې ثبات لپاره په ګډو هڅو خبرې شوې دي د پاکستاني پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې په دې وروستیو کې د پاکستاني چارواکو او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر سر ناندرې زیاتې شوې دي پاکستان ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د دوی د حکومت مخالفې وسله والې ډلې ټي ټي پی ته خوندي ځایونه ورکړي او په ټکو یې دغه ډله پرې حمله له افغانستانه پلانوي خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي او په پاکستان کې دننه هر ډول بریدونه او تاوتریخوالی د دوی په ټکو د دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د یادونې ده چې له دې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی دی. د پاکستان پوځ وخت نا وخت ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دې ډلې د ځپلو په موخه پوځي عملیات هم ترسره کړي چې له امله یې کله کله افغان وګړو ته مرګ ژوبلی اوښتي. ټي ټي پي ظاهراً د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اختلاف تر ټولو ستر لامل بلل کیږي، اندا چې وخت نا وخت دواړو لورو ته په مختلفو دریځونو کې پرې توندې څرګندونې هم سوي دي، خو دواړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان په دې اړه ویشلي نظرونه لري. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک په دې باور دی چې د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ اختلافات تکتیکي دي او د ده په خبره د خپلو ګټو لپاره په ظاهره داسې ښیي چې د دوی ترمنځ اختلافات شته. ښاغلی خټک وایي کابل ته د صادق خان په مشرۍ د پلاوي سفر د پاکستان له لوري د طالبانو د حکومت د سیاست او ځینو پلانونو تنظیمول دي.
کم از کم دسه وانمود کی پس طالبانو ته ضرورت زیات و، ځکه چې هغوی چونکې ټول عمر دلته پاکستان کې تیر کړی دي، دلته نه جګړې کړي دي، دلته کې سرمایه گزاران دي، هغوی دې ته ضرورت لرو چې دسې وښیي چې هغوی خو مستقل خلق دي. پاکستان ته هم دې ضرورت و، ځکه چې طالبان به ډېر داسې کارونه کوي چې دوی به مسؤلیت نه اخیستل غواړي. ټي ټي پي او طالبان کله بیل و؟ افغان سیاست چې دی دا خو اصل کې د جنرالانو په لاس کې دی که نه؟ صادق خان سفیر چې دی هغه به یقیناً چې تفصیلاتو ته هغه به زی راځي، مګر تصمیمونه یا فیصلې کول دا به اوس جنرالان کوي، مکتب کړي به اوس هم کوي.
خو افغان خبریال او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای بیا وایي برعکس د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پر سر رامنځته شوي اختلافات به یو دوه سفرونو سره حل نه سي، خو ټینګار کوي چې طالبان اوس د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي. ښاغلی یوسفزای وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ وروستي رامنځته شوي اختلافات حلول اوس اسانه کار نه دی.
فکر نه کوم چې دا دومره اسانه موضوع چې په یو سفر یا دو سفر او ختم شي. د طالبانو مشکل دا ده چې هغوی چونکې په افغانستان دننه پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي سوچ موجود ده، فکر موجود ده او خلک د پاکستان خلاف دي، او طالبانو باندې دا الزام ده چې تاسو د پاکستان سره روابط لري. نو طالبان حتی ځینې موقع کې دوی غواړي چې پاکستان سره روابط بهتره کړي، خو بیا د خلکو له فشار نه هم ډارېږي او دوی کوشش کوي چې ډېر زیاتې پاکستان ته لیوالتیا ونه ښیي.
صادق خان د افغانستان د مسایلو په اړه یو بخبره پاکستاني چارواکی دی، نوموړی چې په دې وروستیو کې تازه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی، له دې وړاندې هم یو ځل په همدې دنده او تر هغې مخکې بیا افغانستان کې د پاکستان د سفیر په توګه پاتې شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته په دې خبري مجله کې بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د اسرایلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس تایید کړی چې د فلسطیني حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه په تهران کې د اسرایلي پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اسرائیل د هانیه د وژنې پړه مني. کاتس په منځني ختیځ کې د ایران نورو پلوي ډلو ته هم خبرداری ورکړی چې له ورته برخلیک سره به مخامخ شي. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د فلسطیني حماس ډلې پخوانی مشر اسماعیل هانیه د اسرائیلي پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی. ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هانیه له برخلیک سره مخامخ شي. هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیل وژلي دي، په سوریه کې د بشار اسد رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د یو پراخ برید په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نښه کړل. په دې ترڅ کې اسماعیل هانیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. که څه هم عمومي باور دا و چې د هانیه په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی، خو د کاتس پرونۍ خبرې د هانیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي. د اسرایلو دفاع وزیر زیاته کړه چې د حوثی اغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني. هغه پرهنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیا سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او هدیده ښارونو کې به هم دې ته ورته اقدام وکړي. ایران پلاوی حوثی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرایلو حمله کړې دي. په دې کې د اسرایلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبه ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لږ تر لږه 14 تنه اسرایلیان یې ټپیان کړل. اسرایلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندېدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بواوري چې په خوست کې بارونکو لاریو ته یو لوی د پارکین او د غراز د بارونو د ښکته پورته کېدو ځای جوړ شوی دی. خوست ورزو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی خبرداري ورکړي چې د بودیجې د کمښت له امله نشي کولای د ژمي په موسم کې میلیونونه اړمنو کسانو ته ژغورونکي خوراکي مرستې ورسوي. دبلیو ایف پی نن پر خپل اکسپانا په یو بیان کې لیکلي چې ژمي کې دوی کولای شي په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي، حال دا چې میلیونونه نور بی وزله افغانان د مرستو له دغه چوکاټه بهر پاتې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ژمي د موسم له پیل سره سم یو شمېر بی وزله افغان کورنۍ د کافي خوړو او د سون توکو د نه لرلو له امله اندېښمنې دي. د ننګرهار اوسیدونکي شفیق چې د یوې دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده وایي په ژمي کې د بیکارۍ ستونزې لا پسې ډېریږي او دوی نشي کولی د خپلو اولادونو لپاره پوره خواړه برابر کړي. نوموړي سهشنبه ازادي راډیو ته وویل
دو میاشتې کېږي چې دومره یعنی وضعیت خراب دی. زمونږ دیارلس کس فامیل ورته په غاړه دی واړه واړه دي، یعنی مونږ خېټه په نیمه نه شو مړولی. نیمه باندې چې زه د ماشومانو خېټې په نیمه باندې مړه کړم، که کوم ورځ سرکاري پخه شي مونږ کور کې هغه ورځ اختري جړا ته مونږ مجبور یو چې څنګه وکړو څنګه وژاړو. کله کله داسې ظلم غواړي، دا ډیپریشن دومره ډېر شي وایو چې د غربت د وجې سړی ځان ووژني. نو دومره یعنی سختي ده دا اوس وخت چې په مونږ باندې کوم روانه ده.
فریبا چې د پلازمینه کابل اوسیدونکي ده او درې معلول اولادونه لري وایي خاوند یې په یوه اداره کې اجیر دی او په میاشتنۍ تنخواه گزاره نه کیږي.
خاوند مې په یو وزارت کې اجیر دی، کافي معاش نه لري، نیم معاش مو د کور په کرایه کیږي او باقي پیسې هیڅ نه کیږي چې موږ پرې یوه بورې وړه، یوه قطۍ غوړي یا یو بورې اورج واخلو. اړ یو چې خپل سودا د کیلو په حساب واخلو، هغه هم په ډېرې سختۍ او د سون توکو د نه موجودیت له امله مو بخاري تر اوسه نه ده لګولې.
دوی د نړیوالو مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې بېوزله کورنۍ هېرې نه کړي او د خوراکي موادو د مرستې ترڅنګ د کار د زمینو په برابرولو کې وسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی خبرداري ورکړي چې د بودیجې د کمښت له امله نشي کولای د ژمي په موسم کې میلیونونه اړمنو کسانو ته ژغورونکي خوراکي مرستې ورسوي. دبلیو ایف پی سهشنبه په خپل اکسپانا په یو بیان کې لیکلي چې په روان ژمي کې دوی کولای شي په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. دغه ادارې لیکلي چې افغانستان له بیرحمه ژمي سره مخ دی. دبلیو ای پی له دې وړاندې د قوس د میاشتې په 1/3 په یو راپور کې هم اعلان کړی و چې په راتلونکي ژمي کې به 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم ویلي چې په 2015 کال کې به د 22 میلیونه نه لک افغانانو لډلې چې مرستو ته اړتیا لري. د سازمان یوازې 14 میلیونه او تل کارمنو کسانو لپاره د بشري مرستو پروګرام برابر کړي او د دې هدف لپاره هم 2 میلیارډ او 30 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د فقر، بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو مخکمنې خبری مجله اوري. دغه مجله هم ورو ورو د پاوې شیبو ته نږدې شوي وروستی راپور راخلو. نن د دسمبر په 23مه د خوست په ګمرک کې د باروړونکو موټرو لوی تمځای په اساسي ډول جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د موټرو یا تمځای چې په نږدې 14 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او په یو وار د 2.5 سوه لویو موټرو د درېدلو ظرفیت لري. ټول ورباندې 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. خوستي سوداګر او د باروړونکو موټرو کاروباریان ورته خوشحاله دي. تفصیل به نجیب الله الخیل وورو.
د خوست ګمرک د محوطې دننه د لویو او باروړونکو موټرو یو لوی تمځای چې په یو وار د دا ډول 2.5 سوه موټرو د ودرېدو ظرفیت لري جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. چارواکي وایي تر دې مخکې د موټرو د ودرېدو مناسب ځای نه و چې له کبله یې په مالونو بار موټر څو ورځې تشری او مالکان د مالونو محصول کېدو ته په تمه پاتې کېدل. د دوی په وینا د خوست ګمرک د موټرو په دې تمځای کې اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د ګمرکونو د لوی ریاست استازی عبیدالله مشاد رو تو ویل
دغه پروژه چې د اوبو برکی سیستم او د لوی موټرانو لپاره او د ګمرکی تایمراهلو لپاره چې تجهیزات په کار کېږي په هغه ټولو باندې مشتمله پروژه ده.
خوستي سوداګر او د باروړونکو ګاډو ډریوران د ګمرک دننه د موټرو نوي تمځای ته خوښ دي. وایي مخکې د دې تمځای نشتون د دوی د موټرو د محصول کېدو کار له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی و. یو تن سوداګر حاجی علمدین او یو تن ډریور محمدی جان وایي
چې مخکې به ورنګې وشوې خاطې به جوړې شوې ورنګې مټر به خکه دا نن خو الحمدلله ډېر دا سیمټ هغه جوړ شو کانکریټ وشو نو ډېر میګ په دې باندې خښولې دا
ځای مخکې خمو موږ به چرواتو موټر به یو بل خوان راتلو یو روډ بو خخه دل به را سره باند بشو ډېر په مشکله ولې دا ځای وتو په بیا به تشریح نه کړه څو ورځې دلته موږ موټر ولاړو مشکل ډیرو.
د خوست ګمرک ریاست مسؤلین وایي د ولایتي ګمرک په شان په اطرافي ګمرکونو کې هم باروړونکو موټرو او ډریورانو ته ځینې نیمګړتیاوې او ستونزې موجودې دي. د خوست ګمرک استازي عبدالسمد سعید ویل
ګمرکاتو د پلختر ملاتړ او پرختیا لوی ریاست نه زمونږ د هیله ده چې په غلام خان ګمرک کې موږ ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو. هلته چون سبزي او میوه راځي نو د هغه میدان جوړول د دغه میدان نه هم ډېر ضرور دی. الحمدلله چې دا جوړ شو چې هغه میدان هم جوړ شي نو تجارانو ته به ډېر سهولت راځي.
یاد دیوی خوست د افغانستان له مهمو سوداګریزو او سرحدي ولایتونو دی چې د نورو فرعي لارو په خوا کې هر ورځ د غلام خان بندر له لارې لسګونه باروړونکي موټر له افغانستان څخه پاکستان او پاکستان څخه بیا افغانستان ته د سوداګریزو توکو او مالونو لیږد را لیږد کوي.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتو له لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دغه مسافر سی جی و ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګریي. دا په څه خاطر بیرته ګریي چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي دا ولې دغه کوي؟ اوس هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکوي هم پوره ویزه مصرف وکوي او هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري دا ولې دا په څه خاطر دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري یو قانوني ولر سي حالته بیا پاسپورټ چيري دا ولي ورشيدي دا ژغ باید باوريدل سي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زایر ټلیفونونه د پاره زو اوس په الحال زغره ته راختلې يم دلته غرته چروخه جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکم. زما دا یو پیغام د ازادۍ رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسنی نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده، کوم سیسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مو سیسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولي دي، بانکي جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي، زموږ پیسې موږ ته نه راته رسېږي. موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان راپسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسېږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسېږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې آزادۍ رادیو ته پیغامونه راولېږئ. موږ هم د خبری خبرونو په پای او دغه راز د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې درته خبرو. ورو ورو د دغه ماښامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو. په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې دي. زه په 2 بجو بیرته راځم سټوډیو ته. اوس مې همکار سلطان محمد سرور راغلی چې تاسو ته درې خبری مجله وړاندې کړي. ستړي مشي سرور صاحب.
شما مونږ